احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه. په کابل کې تیر شپه د مسافرو د یو بس ته چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه سهار وختي د کابل په ارغندې سیمه کې رامنځته شوې ده. بس د افغانستان له جنوبه د کابل پخوا روان و او د هلمند او کندهار مسافر پکې سپاره و. البته د ځینو نورو ولایتونو مسافر هم په دې بس کې سپاره و. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده او په پیښه کې 15 کسان ټپیان دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو بس اور واخیست او 9 کسان پکې ووژل شول. د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړیو استازو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي خدماتو د راپور له مخې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو په افغانستان کې د وروستیو سیاسي، امنیتي او بشري پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه د ګډو ګټو په اړه د خبرو اترو لپاره د منظم خپلواک سیمه ییز چوکاټ د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا غونډه د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې ترسره شوه چې له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د خپرېدو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې دوام لري. د بریتانیا تلګراف ورځپاڼې د طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی له هر چا سره کار ته چمتو دي چې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د غورسپانی د یو طالب چارواکي په وینا چونوم په راپور کې نه دی یاد شوی لیکلي چې بریتانیا هر څوک افغانستان ته بیرته ستنوي طالبان به یې ومني. دغه کس ویلي چې د دې کار په بدل کې طالبان له بریتانیا پیسې نه غواړي خو افغانستان ته د ستنېدونکو لپاره به د مرستې هرکلی وکړي. دا وروسته لاغه چې د بریتانیا ریفارم یو کې په نوم سیاسي ګوند مشر نایجل فراش د سیشن به پروز د انتخاباتو غټولو په صورت کې د سلګونو سره پنه غشتونکو په ایستلو د ایستلو ژمنه وکړه. په راپور کې راغلی چې شاغل فراش د خپل اعلان پر مهال دا هم ویل چې افغانستان خوندې هیوادونو ته په کډوالو د بیرته منلو لپاره 2 میلیارد پاوند مرسته چمتو کړي او پر هغو هیوادونو به بندیز ولګوي چې په دې برخه کې همکاري ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ایران ته ورغلي دي. د عباس رخچی په وینا یو شمېر رسنیو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو د ایران د ملي امنیت د عالي شورا په موافقه ایران ته تللي دي. رویټرز اژانس د شاغل رخچی په وینا ویل چې تر دې دمه د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره کومه نوې موافقه نه ده شوې، خو د بوشهر د اټومي پټۍ د سون موادو بدلول باید د نړیوالې ادارې د پلټونکو تر څارنې لاندې ترسره شي. د بوشهر مرکز د جون په میاشت کې د اسرائیل د بریټ پر مهال نه دی وشتل شوی، خو تهران د فورډام نتنس پر اټومي تاسیساتو د جون د میاشتې تر حمله وروسته له نړیوال اټومي انرژي سره په دې مرکزونو کې همکاري وڅنډوله. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په شپږو سیمو کې د روسي په هوایي بریدونو کې 3 کسان وشل شوي او تر 3000 زیات کورونه له برېښنا څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت د بریدونو د ملکي زیربناو د ویجاړولو قصدی هڅې بللې دي. په خرسون سیمه کې دوه کاروندګر او یو ایواتیا کلن شته په بریدونو کې وشل شوي دي. په ورته وخت کې روسي ادعا کړې چې په دنسک سیمه کې یو بل کلی نیولای دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د کابل په ارغندې سیمه کې د بس د وشتو د پیښې اکثر قربانیان د هلمند او کندهار دي او د څو نورو ولایتونو خلک هم پکې ژوند له لاسه ورکړي.
موږ سره د ننګرهار پوهنتون د حقوقو په فاکولټه کې هم صنفي وو. وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمند په صفت باندې دنده پیدا کړې وه.
په خبرونه کې مو د دې خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبر وو او له داسې یو مدني فعال سره مو آشنا کوو چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره له جلال آباد کابل ته پلی سفر کړی.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي مه کوه، احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست وادواله موجنی.
په خوست کې د لسکونو ښوونځیو د ودانیو نیم کارونه له څه باندې څلورو کلونو راهیسې پاتې دي.
نمو کرکیشته، نمو پلاسترشته، نمو کنګریټشته، نمو اورک چردیولیشته چې هغه کې په چردیولیشته نه برمشته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د کابل پارغندې سیمه کې تیر شپه ناوخته د مسافرو د یو بس د وشتو له امله په سلګونو لسګونو کسانو ته مرشوب لا وشته ده. جزئیات په دې راپور کې.
د اسلام کلا هرات په لاره له خونړۍ ټرافیکي پیښې څخه چې لسګونه کسان پکې مړه شول، یوه اونۍ وروسته د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د ارغندي په سیمه کې یوې بلې ټرافیکي پیښې د لږ تر لږه 15 کسانو ژوند واخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی کورنیو رسنیو ته ویلي چې پیښه تېره شپه د اګست په 26مه د 15 بس موټر د چپکېدلو له امله رامنځته شوې چې 20 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې. په ورته وخت کې د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د پیښې عیني دان دا پیخ ځله بوګنونکي بولی وای د غړول پیخ تر ډیره د ټرافیکي قوانینو د نه مراد کولو لامل رامست کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د غړول پیخ د مخنیوي لپاره اړین او عاجل اقدامات وکړي. د هیواد دقیق قانون د پیخ دی قرباني شوی میوند زرمتی ملګری ازادي راډیو ته وویل چې هغه 23 کلن او تازه واده کړو.
موږ سره د ننګرهار پانتون د حقوقو په فاکولټه کې هم سنفیو وروسته له فراغت په وطن تلویزیون کې د یو کارمن په صفت باندې دنده پیدا کړې و. کابل کندهار په لوی لار په یو اعتراف کې حادثه کې خپل ژوند بایللی دی او موږ پرې خواشینی یو. نو زیاتره تک راتک پر هغې په همدغه لار باندې وو.
د پیښې یو عیني شاهد د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کندهار ته روان یم. نو خلاصه کې مې ډېره خوشنۍ کې
دا پتیرو نږدې اته ورځو کې په افغانستان کې دوهمه خونړۍ ټرافیک پیښه ده چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. د روان اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لار له ایران د رستنیدونکو کډوالو یو بس موټر د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ چې لامل یې نږدې اتیا کسان مرشول. د هغه پیښې لامل هم د موټرو تیزتګ او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل شوی و چې پراخ کورنیو نړیوال غبرګون نه هم لرل. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل دي چې لامل یې د غډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیکو عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي دي.
د کابل پارغندې کې د تیر شپې د بس چپکېدو د قربانیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی. تېره اونۍ د اګست په 19مه د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله 90 کسان مړه شول. دا د افغانستان په ترافیکي پیښو کې یوه لویه پیښه ده چې د قربانیانو شمیر زیات دی. خو د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2809 ترافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې وې چې له امله یې 1141 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د دې ترڅنګ پروسه شکل په همدې موده کې 3012 کسان د ترافیکي پیښو له امله ټپیان شوي وو. د افغانستان په لویو لارو د بسونو ټکر زیات دی او شاید د دې لپاره د ټکرونو ته سترګې وراوړي چې قربانیان ډیر وي. خو هغه بسونه چې په ښارونو کې دننه تګ راتګ کوي د هغوی د ټکر پیښې لږې وي. علت یې څه دی؟ د کابل د ملي بس د پخواني رئیس عبدالولي سعد نظر می اخیسته.
تر ډېره حده ملي بس چې دی د ملي بس وظیفه چې ده شهر چې ښاري ترانسپورټیشن دی په ښارونو کې تر ډېره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي تر ډېره حده. او که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسي.
ساعت صاحب، کوم وخت کې چې تاسو مسؤلیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو تر هغه موږ چې ډرایور نیسو، اول خو داسې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کمه وي او ډرایوري صحیح نه وي. دا او په ول نه په دو برخه کې موږ تر ډېره حده په خلکو سره په چلند کې او همدارنګه په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوی کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ښاري برخه کې تقریبا اکثریت ډرایوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو. نو په همدې خاطر باندې ترافیکی پیښې ډېرې نه پیښېدلې.
تاسو چې اصول مو ته ټاکلي دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړئ، څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپل امتحان ځنه اخیستی په خپله، کله به چې موږ ډریور استخداموو د هغو لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلې وو، امتحان مو ځنه اخیستی. کوم ډریور به چې ضعیف وو یا به ډریوري ایستی، نو د هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپله ډریورانو په جام کښې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کښې، او په عین حال کښې زموږ په هغه کښې په بله ښار کښې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم وو، تر ډېره حده به موږ زموږ د بسونو کوشش کوو چې په خپلو هغو استادګاګانو کښې ودرېږې.
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمځی ته، دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دومره وخت کښې ورسي؟ وخت هم ورته قید وه؟
وخت قید و، خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار ته وګورې پورې التحامه دی، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په زرو مترو کښې یا په دوه زرو مترو کښې په دومره اندازه کښې یو تمځای دی د تزیدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص ته دی.
بله، وبخښئ، په همدغه برخه کښې د هغه د تمځی پورې زما مطلب دا دی، که چېرته لاره خلاصه وی او یو بس ته د سرعت له خاطره تاسو دغسې لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې له آغازه انجام ته ځان ونه رسي استادګات؟
زموږ په کابل ښار کښې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څه ترانسپورټ سټنډرد دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم نه دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډرد فعالیت وړاندې کړو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې کرار کرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ازدحام دی، داسې حالت امکان لري بېخي پېک شوی نه وي چې زموږ سړک دې خالي وي.
سعد صاحب، کله چې تاسو مسؤلیت درلود ملي بس، په هغه وختونو کښې داسې حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه، داسې معمولي ټکرونه خو یاد په موټر سره معمولي لګېدل، هغه خو طبیعي خبره ده چې کله ناکله پېښېږي، خو داسې حالت نه دی پېښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی وي یا په هغو کښې د انسانانو ته زیان پېښ شوی.
کله چې به کوم بس ټکر شو، بیا له چلوونکي سره ستاسو چلند څرنګه و؟ که چېرته فرزندی به ملامت و؟
په دغو برخه کښې یو خو مقابل لوری دی. زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول وه چې په بعض ځایو کښې موږ ډریوران په دو ځای کښې مسؤلیت درلود د دې لپاره چې د موټر سره بې احتیاطي ونه کړي. نو تر ډېره حده پورې دلته موږ بیا اصول لرل چې بعضې که موټر د بې احتیاطۍ له طریقې ټکر شوي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپله تجربه څه ده په کابل ښار کښې کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پېښو خبر لري او ترلاسه کوي په مختلفو سیمو کښې، د شخصي تجربې په اساس که ساعت صاحب راته وویست، علت یې ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د ټکر علت خو تر ډېره حده پورې د زیات سرعت او بې احتیاطي ده. نو که چېرته زموږ تاسو ډریوران احتیاط وکړي او خپلې ډریورۍ ته متوجه شي او خپلې واسطې ته متوجه شي، انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی به تر ډېره حده وشي.
له ښاغلي ساعت څخه مننه. مدنی فعال ناصر خان ناصری وایي کله چې د اګست په 19مه په هرات کې د بس تر ټکر خبر واورید نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. د دا پیغام له جلال آباد تر کابل داسې ورساوه چې دا څه باندې 150 کیلومتره لاره یې پلی ووهله او موټر چلوونکو ته یې وویل ځان بشخور او د سره ناست کس. د حصارک ولسوالۍ دغه مدني فعال خپل پیغام د زرګونو چاپي پاڼو له لارې هم تر موټر چلوونکو رسولی. زما همکاري له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی چې د ښاغلي ناصری په څرګندونو پیل شي.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي مه کوه، بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست وادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل دوه ورځې او یو شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وایي دی مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خواشینی کړی و چې د خپلې کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوه چې نور ځمکې ځای ورنه کړ او دا تصمیم یې ونیوه چې دې مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پام اړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخښلی خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکي پیښه کې همدغسې د ماما بچیان مې هم شهیدان شوي دي. شپږ میاشتې کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده او دغه د هرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 60 کلن دی. ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول د دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چې له یو ولایت تر بل ولایت پورې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. ناصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 15000 پورې مې پرچی چاپ کړې وې، هم د چانه 500 روپۍ، چانه 100 روپۍ ماماګان مې دي، هغه ته به ورغلم دکان ته. بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ چې خلک پوه شي دغه وګوري.
د ناصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختیو پر وړاندې مبارزه په کار ده. خپلو هیوادوالو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ هم پوهاوی وکړو په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نه خلاص شو او دغه غمجنو پیښو مخنیوی وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبه په ورځ کابل ته رسېدلی، له څو ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې څو ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوې، هم سفر وکړي او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د سمری ریاست پاته ویشتمه د هرات ښار او اسلام قلعه ترمنځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې له ایران ته سره ستانه شوي پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته بیا د زمري په دیشمه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 24 تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 900 ټپیان شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي، ښوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې له څه باندې 4 کلونو راهیسې نیمګړي پاتې دي. په خوست کې دا ښوونځي د جمهوریت د مخکني نظام د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړېدل چې د 150 کارونه یې بشپړ شوي، خو د نظام د سقوط له امله بیا د اویا ښوونځیو کارونه نیمګړي پاتې شول. د خصوصي دن کې د شمال د شونځیو د نیمګړو کارونو د بشپړولو غوښتنه کوي چې لدې سربیر هم لسلوړي شونځي ودانې نه لري. نورحال دا سړیو مشال رډیو د خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې
د خصوصي دون کې خون کې او زده کون کې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګ اړوند لري او نګدي سیمو کې د اویا بابا هغو خوانځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله کارونه نیمګړي پاتې شوي دي. د یاد ودانۍ له جملې او هم د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ اړوند د مدخی رسیمه د ګل یونس په نوم د نجونو د لمړني خوانځي نیمګړي ودانۍ ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد خوانځي دوه تنه خونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب هیڅ نشته، نه مو کرکشته، نه مو پلستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیولی شته چې هغه کې په چردیولی شته نه برمشته. دا مونږ د خپل دی اورې دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړل دا شګه مونږ کې وچوالنه رکان کرا کو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ مخیو بعد سره چې کوي مونږ ته ترسي دا ورسای کوم لره داري مونږ لره لای اندای بو حفاظت کې وا او بل تر تعمیر په وخت چې ټول رنگ وروشت ټول خراب دا
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل ښوونځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې ښوونځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت ښوونځی رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، ترڅو ماشومان او محصلین وکولی شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پېښېږي، نور مشکلات وي، ماشومان نشي کولی شي زده کړې وکړي.
موږ د ونو لون ته نه اوسو، موږ ته تکلیف و. موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څنګ تعمیر سره دی اته حال کې موږ چې تعمیر ته شو نو به هڅه سونه شي ګرمۍ نه بچو، ګرمۍ نه بچو.
د خوست د عامو اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د ښوونځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پوتې دي، بعض رنګونه پوتې دي، بعضې کړکۍ پوتې دي، بعضې د موږ رکان د تور پوتې شوې دي. کدا ټوله پر راشي نو شاګردونو ته به یوه آرامه فضا وي دي درس پوره، ځکه چې څومره فضا آرامه وي دومره ښه درس زده کوي.
بلوری ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین منی چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو ښوونځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرا برنامې د ولسي تړونکو چوکاټ کې جوړ شوی و. یو بعض اویا فیصده اویا سلنه کورم شوی دی، بعض اتیا سلنه کورم شوی دی. د موضوع موږ ته مشرانو سره استولی دی، انشاءالله مشرانو په راتلونکي کې خپل پریکړه په دوی باندې.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم لشپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو، مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د پکتیا کاروانګر وایي سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات ښه دي، خو په کورنیو بازارونو کې نرخونه ټیټ دي. هغوی د کرنیزو پیداوارو د ډېرېدو یو علت د دوی ځمکو ته د اوبهخور د څاڅکو له سیستم برابرول بولي چې له لږو اوبو ډېره ګټه ترلاسه کوي. جزئیات په دې راپور کې
د پکتیا کاروندګر غوښتنه کوي چې د دوی د هندوانو حاصلاتو ته په داخل او بهر کې بازار موندنه وشي. پکتیاوال کاروندګر زیاتوي تر پخوا د هندوانو سګنی حاصلات ښه دي، خو دا چې هندوانو سره هم مهاله د نورو میوو سیزن هم دی نو پیرودونکي یې لږ دي او دوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. د پکتیا ولایت د زرمت د سیمې یو کاروندګر ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
د بازار موندنې لپاره به دوی ته په تلاش وکړي، لار راته خلاصې کې د بازار د پروژې لپاره دوی موږ ته مخه پیدا کړي. د نور هیوادو سره لکه خصوصا پاکستان سره د سګلې موږ هندوانې پاکستان د بارولې، بیا مشکلات د خامخا راځي لارو کې. د غلام خان لاره بنده سوه او د موږ یو موټر هندوانه پکې ولاړه، دوه شپې غلام خان باډر کې وکړې، د غجن سي بیرته راتاو کړې، شارنو باندې مورې لږ خلاصې په لاره باندې کله چې خلاصې لار ته لاړه دوه شپې هلته ودرېده، هغسې کله بانو ته رسېده پاکستان ته. تقریبا 1,80,000 روپے مونږ بنام راو باسلو مونږ تر باقی سولو
په پکتیا پکتیکا خوست او لوګر کې د هندوانو کار تقریبا نه وای دی او په خو د بازارونو ته هندوانې لری ولایتونو راوړل کېدی خو کاروباریانی وای خلک اوس مهال د نورو سیمو په پرتله د دې سیمې هندوانې ډېرې خوښوي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی رضوان الله وایي
دومره ښه هندوانه ده چې په تیرم په کندوز نه هندوانې ربرولې زه خپله ډېرور یم اوس هو چې دی کېدی شي کندوز اندونو ته موتی ورکړي وي ډېره ښه هندوانه ده ښه خوند لري ښه رنګ لري
سره له دې چې د کال په بیلابیلو فصلونو کې په افغانستان کې په ډېره اندازه میوې او ترکاري ترلاسه کېږي خو د ساتنې د امکاناتو د نشتون له کبله بیا هماغه میوې او ترکاري بې موسمه له پاکستان ایران چین او نورو ګاونډیو هیوادونو واردېږي یو بل کروندګر اسماعیل وایي
هندوانه خو پیسې نورو مارکیټو ته وړاندې شي دا خو داسې یو شی نه ده چې دا اوس وساتل شي موږ خو داسې شی نه لرو په دې هغه کې چې موږ ساتنې ترتیب نهشته دلته چې موږ وساتل هندوانه وساتو هندوانه خو چې ورسېدله تر 15 ورځو نه زیات مقامات نه لري ساتنې لپاره باید چې دې ته شعورونه برابر شي سیستم برابر شي د هر څه لپاره که نه موږ دلته اوس مثال خبره کچالو کرو بل شی کرو چې ساتنې شی نهشته چې ساتنې موږ وساتو
د کرنې په برخه کې په پکتیا او په ټولو سیمو کې په خوای ولوی ستونزه د دایمي اوبو نشتون او چې له کبله یې کرنیز فصلونه ضایع کېدل خو د کرنیزو چارو د ماهرینو په وینا چې اوس د ځمکو د اوبولو لپاره د څاڅکو د سیسټمونو په برابرېدو سره د اوبو په لګېدو کې 90% سپما شوي او تر پخوا کمی لګېږي د کرنې ادارې یو استازی عزیزالله کریمي وویل
د قطري سیستم کومه ښېګڼې چې دي هغه دا ده چې د خاورې د فرسایش یعنی سویل ایریژن چې ورته وایي د هغو مخنیوی هم کوي او د بشري قوه په دې کې ډېر کم استعمالیږي یعنی یو کس کولی شي تر 500 جرب یا تر 100 جرب ځمکه پورې دوی هم یو کس کولی شي د اوبو ابیاري پی وکړي یا اریګیشن پی وکړي او همدارنګه د امراض او د افات د کنټرول د مخنیوي ډېره اسانه په دې طریقه کېږي او بل د حاصلاتو د کیفیت او قیمت له لحاظه دا ډېره مثمره تمامیږي
یاد دیوی انګور انار خربوزې هندوانې الوچې مڼې زردالو بادام زنغوزی نارنج او مالټه د افغانستان په هغو میوو کې دي چې حاصلات نسبتا ډېر وي خو په دې ځای کې تر یوه بریده د نړۍ نورې شنې او تازه میوې هم کرل کېږي چې د هغو پایله هم ښه بلل شوې ده د هیواد په کچه د نورو تازه میوو په پرتله بیا د پکتیا مڼې ډېرې مشهورې دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی کوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده مخکې سه ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده اوس خدای دا ټول دنیا ماجر را شړي پاکستان را شړي ایران را شړي د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي دا ماجر یو دم روا نه باسي دی پتا د غوایت زمينه ورته نه لري 2 کاله کې زه مسافر له پاکستان راغلم یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی کله یو خوا منډه که کله بله خوا ایران ته لاړو بېرته ریپورټ کو دېخوا راوړو راویلېږلو او دا خلک هېڅ زمینه د کار د فاره نه لري نه کومه برنامه لري نه ښه لري هسې وایي دا به مو ماجرو سره کو دا به وکړو 2 کاله کېږي زه راغلی یم هېڅ نوه کومک ما سره نه ده کړی دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نهسي مساعد کوله کار نهشته ده داسې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریشه راولي ترزوی مامازوی کاکازوی د انډیوال چاور سره په دا 40 کاله غوبل سره کړی نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري هغه بیچارهګان که ماجر وي که غیر ماجر وي همدغسې بدبخته ګرځېږي په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده هېڅ زمینه 2 کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم 1.5 کال 2 کاله به وتي زه پکې 15 میاشتې د په ایران ته لاړم بیا ډیپورټ سولم بیا لاړم 15 شپږ میاشتې مې تېرې کړلې بیا را ډیپورټ کړو اوس خدا رسې بیخي نه ویزهشته نه ښهشته نه بشته په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته دومره مشکلات څه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخواته وتلې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو محترمینو دا جوړ او روغ خوش خوشاله بس په افغانستان کې پیلن بیکاری کاڅه بیخي په لوړ اندازه ده خلک ډېر بیکاره دي خواري نسته کاروبارونه نسته ټوله ټپه ده نو د دې لپاره چې باید د حکومت تخوا څخه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر به شي نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سره نه ګرځي عام خلک ګر څوک پر سر وي خلک یې ډېر لیدلی دي عام خلک نو وس نه لري چې د ماښام مچ ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي بیکاري کاچه په لوړه ده ځوانان بیکاره چې دا خلک چې بیکاره سي دا بیا هرې خواته مخکې غلام کوي نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي دا کچیر خلق د پاره حکومت یو کار د پاره ستز شی ترتیب ته برابر کینو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.